ساعت لس بجه شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکې د پاکستان د کډوالو چار وزیر د کډوالو د ستونزو د حل په هدف پاکستان ته سفر کوي. په کونړ کې نه تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای سول. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په عراق کې د شپې لخوا پر ګرځېدو لس کلن بندیز پای ته ورسېدی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د افغان مهاجرو د ستونزو د حل کولو لپاره پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان د کډوالو وزیر سید عالمی بلخی ورسته لدی پاکستان ته د سفر کولو پریکړه وکړه چې په ځینو راپورونو کې ول سول چې پاکستان یوازې د جنوري په میاشت کې ل خپل خاورې 40,000 افغان کډوال ایستل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول 2014 میلادي کال کې له پاکستان هم دومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د شنبې په ورځ وویل له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له دې زور واخیست چې د 2016 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې د پاکستان پر اپوزي شوونځي پاکستانی وسلوال طالبانو برید وکړ او شاوخوا یو نیم سلطنت زده کوونکي او شوونکي ووژل. په هرات کې د جنایي جرمونو د علایمو د تشخیص مرکز جوړ شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د ریاست استازی وایي دغه مرکز د امریکا متحده ایالاتو لخوا د 3 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. رحمت الله قریشی وایي دغه مرکز د سیمې په کچه د ښه کیفیت لرونکی دی او کولای سي له دوی سره د مجرمینو په ښه تشخیص کې مرسته وکړي. قریشی زیاتوي دی وایي دا به د کابل د کرمینل تخنیک لابراتوارونو یوه شاخه وي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د 3 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د دې مرکز پرسونل د ګوتې د نښې بالستیک فضایي عکاسۍ دومیکس او کیمیا په برخو کې روزنه لیدلې ده. تر کابل وروسته هرات به هم ولایت چې د مجرمینو د تشخیص لپاره له دې تحقیقاتي مرکز څخه استفاده کوي. تر دې وړاندې د هرات ولایت زندانیانو په واروار پر عدلي او قضایي دارو د فساد تور لګولي او د محاکمو د پریکړو په غبرګون کې د ډوډۍ د نه خوړلو حسابونه کړي دي. په کونړ کې نه تنه وسلوال طالبان د سولې د پروسې سره یو ځای سول. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوالو له دې وړاندې د دې ولایت په نارنګ او ځین نور سیمو کې وسلوال فعالیت کوي چې نن د سولې له پروسې سره یو ځای سول. شاغلی جلاله زیاته کړه چې یو ځای سو وسلوالو خپل وسلې هم افغان حکومت ته وسپارلې. د جلاله پوینا په دې ولایت کې د سولې د پروسې د دفتر د پرانیستلو څخه تر اوسه د دروس او پښاوخوا کې وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای سوي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي اته 50 کیلوګرامه هیروئین چې له بدخشان څخه مزار شریف ته قچا کېدل کشف او ضبط کړی دی. د سمنګان امنیه قمندان جنرال محمد اکرام بیگزاد ازادي راډیو ته ویل چې دا مواد په ماهرانه ډول د موټر په ټانکۍ کې ځای پر ځای شوی او پرون ناوخته امنیتي موظفینو لاسته ورغلل. هغه زیاتوي چې د دې موادو د قچاک په تړاو یو کس نیول شوی دی. جنرال بیگزاد وایي د روان کال په اردو کې د سمنګان پولیسو څو ځلې د نشي موادو وړې او لوی بسته ضبط کړی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثار سر په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 شپله، یو ایرو 15 شپته افغاني لاس پله، یو انګلیسي پوند شپږه افغاني اتیا پله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پله، زر ایراني تومان 14 افغاني چل بیر شپله او زر پاکستاني کلدار 1500 شپته افغاني. بیا هم شرغلاست. په بغداد کې ورسره لدی خلکو جشن وکړ چې حکومت د شپې پر مخه پر ګرځېدو بندیز پایته ورساوه. لې ویل سې ورسته د عراق په پلازمینه بغداد کې د لومړي ځل لپاره خلک د شپې له 12 بجو ورسته واټونه ته راووتل. په بغداد کې د شپې په ګرځېدو بندیز په 2014 میلادي کال کې د فرقې نشته او چاودنو په اوج کې اپیل سو. پرون په دغه شهر کې 15 چاودنې وسوې. د امنیتي چارواکو او د روغتونونو د مسؤلینو په وینا په دې چاودنو کې لښت لږه سلويشتنه چې اکثره ملکیان دی وجل سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي. د خلیج د همکاري شورا شپږو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتل چې د هغه څه په ختمولو کې مرسته وکړي چې دوی په یمن کې کودتا بولي. د سعودي عربستان په مشرۍ د دې شورا لخوا اعلامیه ورځ وروسته له هغه خپره سوې چې شیعه حوثي یاغیانو د یمن پارلمان منحل او یو موقتي مجلس او حکومت یې جوړ کړ. دغه شورا وایي د حوثي کودتا یو داسې زیاتی دی چې په هیڅ ډول د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په یمن کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري او له نظربندۍ څخه د دغه هېواد ولسمشر، صدر اعظم او نورې کابینې د خلاصون غوښتنه کړې ده. د یمن په پلازمینې سنا کې زرګونو یمنیانو اعتراضونه کړي. په همدې حال کې زرګونو نورو یو سټېډیوم ته نږدې د حوثیانو په پلوۍ لاریون وکړ. دغه راز په حدیده او تعز ښارونو کې هم د حوثیانو پر ضد مهې ظاهرې وسوې. په یمن کې له هغه راهیسې چې ولسمشر ابو منصور هادي او حکومت یې استعفا ورکړه، سیاسي ناکرارۍ سته. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو یو ځل بیا هغه تورونه تکرار کړی چې وایي روسیا د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکېله ده او پر اروپایي هیوادونه یې غږ وکړ چې د کیپ ملاتړ وکړي. پروشونکو چې د شنبې په ورځ یې د منشن په امنیتي کانفرانس کې خبرې کولې وویل روسیا چې یو وخت د اوکراین ښه ګاونډۍ وه نړیوال قوانین مات کړي او زموږ د خاورې یوه برخه یې واخیستله. هغه وایي روسیې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلو بیت الغشتون کې تجهیز کړه او په خپل روسي سفیر هم په اوکراین کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې سته. پروشونکو څو سره پاسپورټونه او پوځي پیژند پاڼې غونډې ته وښودلې چې دا کوي له هغو روسي عسکرو او افسرانو څخه یې ترلاسه کړي چې په اوکراین کې جنګیږي او یو بل دا چې په دې هیواد کې د روسي عسکرو موجودیت ثابتوي. د اوکراین ولسمشر ویل که اروپا او نور نړیوال متحدین یې په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې همکاري ورسره ونه کړي د هیواد کړکیچ به همداسې نه حل پاتې سي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي انتخاب د روسیې د ولسمشر سره دی چې یا به له اوکراین څخه وځي او یا به د نړیوال انزوا له دوام او د کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. بایدن د شنبې په ورځ د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال وویل تر هغو چې روسیا په اوکراین کې د ښکېلتیا لاره بدله نه کړي نړیواله ټولنه به پر مسکو د نړیوالو قوانینو د نقصولو له کبله فشارونو ته دوام ورکړي.
We will continue to provide Ukraine with security assistance.
دوی وایي موږ په اوکراین ته د امنیتي مرستو رسولو ته دوام ورکوو. د جګړې د هڅولو لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې اوکراین د خپل ځان دفاع وکړي. غواړم واضح ووایم موږ په دې باور نه یو چې د اوکراین مسله دی پوځي حل لاره ولري. بایدن زیاده کړه روسیا د اوکراین په ختیځ کې په خپل حضور سره د اوکراین د حاکمیت حق له پامه غورځوي. د امریکا مرستیال ولسمشر هغې غونډې ته چې د نړۍ مشران او لوړپوړي چارواکي پکښې حاضر وو وویل چې هر خپلواک هېواد دا حق لري چې ځانته متحدین وټاکي. دا په حقیقت کې روسیا ته یو خبرداری و چې نسي کولای اوکراین د هغې د غوښتنې پر خلاف له ناټو څخه لرې وساتي. دا و تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د حکومتي ادارو پر چارو د ولایتي شورا د نظارت د رول پر طرحې موافقه شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس خبرداری ورکوي چې په انتخاباتي کمیسون کې د اصلاحاتو په نوم هڅې به د قانون سرغړونه وي. په کندوز کې د لبنیاتو د تولید فابریکه ګڼو ولایتونو ته خپل تولیدات صادروي.
دا درو شکلو نه روزمره شو د سهار د خاره د مالداران نه راټولېږي په دې دغه باندې پروسس او بسته‌بندی کیږي.
د بلوچستان په جوب کې د تخار کډوالي کورنۍ وای په وطن کې مزکه غصب شوی او په پاکستان کې زورول کیږي.
لږه سره ډیر سخت مشکل یو خدي اقتصادي طرفه شکه ډیر سخت مشکل درته ډیر سخت بازار
د دې او زینو نورو راپورنو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. ما مخکشی شزی او ژوند په شیبو کې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداروي د حکومتي ادارو پر چارو د ولایتي شورا د نظارت د رول پر طرحې موافقه شوې ده. د دې ادارې ویندوی وایي دا موافقه پرون د څلور دېرش ولایتونو د ولایتي شوراګانو د استازو په ګډون په یوه غونډه کې وشوه. وروسته له هغه چې د افغانستان ملي شورا پر حکومتي ادارو د ولایتي شوراګانو د څارنې رول واخیست، دغو شوراګانو د اعتراض په دو دروازې بندې کړې. راتلونکی ګام به څه وي او آیا دغه طرحه به ومنل شي؟ فریبا ظاهر د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وی ولایتي شوراګانې کولی سي په دریو ځنګړو برخو کې د حکومت پر سیمه ایزو ادارو نظارتي رول ولري. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ وایي په هغه غونډه کې چې پرون د څلور دېرش ولایتونو استازي پکې حاضر ول، د دې شورا د نظارتي رول پر طرحې هوکړه وسوه. غورځنګ له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې د دې نظارتي رول پر څرنګوالي خبرې وکړې.
اول صحیح ارزی خدمات است.
دوی وی لمړی د خدماتو د وړاندې کولو برخه ده، دوهم د ولایتونو د پراختیا پلان د عملي کولو او د بودیجې د مصرف برخه، او دریم د بیا رغونې پروژو پر تطبیق او پر دې د ځان ډاډه کول دي چې په دې پروژو کې اړین معیارونه په پام کې نیول سوي دي. د هرات ولایتي شورا مشر سید عبدالوحید قطالی چې یو لای تراس کوونکو څخه دی، ویلي چې ولایتي شوراګانې به له نظارتي رول پرته هیڅ صلاحیت ونه لري. د دغو اندېښنو له راپورته کېدو سره افغان ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې ته دوی اونۍ وخت ورکړی و چې د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. غورځنګ وایي اوسنۍ طرحه چې توافق قربانې شوې شایي د اندېښنې له منځه یوسي.
بعضی از نگرانی ها وجود داشت در قبال از این مسئله.
دی وی د دې مسئله په اړه ځینې اندیشنې موجود وي، هم له پارلمان سره وي او هم ځینې سیمه ایزې حکومتي ادارې اندیشمنې وي. خو د دې طرحې په نهایي کولو سره چې وروسته به د وزیرانو شورا لخوا منل کیږي، دغه اندیشنې له منځه ځي او د افغانستان پارلمان هم په هغه قانون کې چې ټاکل شوی تعدیل بسي د ولایتي شوراګانو رول مني.
نقش نظارتي شوراهای ولایتي را میپذیره.
د افغانستان د ملي شورا غړي د محل په ژمنه یو رخصتي یو کړي او د معلومه نه ده چې د بیرته راتګ وروسته به دا نوی طرح ومني کنه.
ازادي راډیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د حکومت او ولسی جرګې یو شمېر غړي هڅه کوي چې له وخت مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان د اساسي قانون سرغړونه وکړي. احمد یوسف نورستانی وایي دا ډول کسان غواړي په داسې اقداماتو د خپل خوشي او ورته وفادار کسان په کمیسیون کې په دندو وګماري. سفیلا ستانکزای په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وایي، خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي.
ماده 109 قانون اساسی می کی
د افغانستان د اساسی قانون یو سلو نه هم ماده وای چې پارلمان په خپل روسی تقنینی کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجندا کې نشي شاملولې. یو شمیر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زه د نوم سره هم مخالف يم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ویل شي، او یو شمیر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت نه مخکې راولي.
جمهوریت ریاست دی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي چې ولسمشر خپل دوهم مرستیال دند سپارلی سو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پانه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوی طرحه د مدني ټولنو له خوا جمهوری ریاست ته رسیدلې ده، او له دغه ټولنو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره په مشوره لازم اصلاحات را منځته شي. و موږ غوښتل چې د ښاغلي نورستانی د سرګندونو په اړه د افغانستان د ولسی جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالي نشو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست یو وایي جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر په انتخاباتو کې ستونزه ته په پام سره پکار ده چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
د کمیسیون په واکونو او صلاحیتونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاص او افرادو کې تغیرات باید راشي، او دغه تغیرات ټول د قانون په شوکت کې راځي، قانون په دغه ځای کې نقص شوی دی. د کمیسیون یو شمیر کمیشنر صاحبانو او لوړو اعضاو یې قانون نقص کړي.
ښاغلی فیصل دغه شان وویل تر کومه چې اصلاحات نه وي رامنځته شوي هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نه شي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس د مخکینی توافق له مخې باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي.
اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو په بیلابیلو نظرونو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په اړه تبصرو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې بیا به هم بې تعریفه جګړه دوام ولري. ورځپاڼه د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو نظرونه راخیستي او ویلي دي چې همدې بیلابیلو نظرونو ته په کتو د بې تعریفه جګړې د دوام امکان شته. د مقالې لیکونکي د بیلګې په توګه د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل څرګندونې راخیستي چې ویلي دي افغان ځواکونه د هر ډول دفاع توان لري. خو رسپانې د امریکا دفاع وزارت د کاندید په حواله لیکلي چې د خپل عسکرو په اتو بل سره غور وکړي. ویسا وایي له دې سربېره په دې وروستیو کې د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وویل چې طالبان تر 2013 کال پورې پر ښارونو د حملو وس لري. رسپانې ویلي چې تیر دیارلس کلونه افغانان په بې تعریفه جګړه کې وسوځیدل او نور باید افغان چارواکي د دې ډول جګړې مخه ونیسي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا د افغانستان د جګړې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې لا هم په هیواد کې د جګړې ښکېل ډلې له ماشومانو ګټه اخلي. انیس په دې مطلب کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستنه ډېره شوې او دوی سخت اندېښمن کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې په انتخاباتو کې پروژېي اصلاحات. ورځپاڼې لیکلي دا ښکاري چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینو رسنیو او په نوم مدني ټولنو ته پروژې ورکړل شوې دي. د مقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواکي مسؤل چارواکي هم په دې نظر دي چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د خبرو تر شا د بهرنیو سفارتونو لاس دی. سرنوشت لیکلي د انتخاباتو اصلاح یو اړتیا ده خو باید په سیستم خبرې وشي نه په اشخاصو. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د سلیقوي چلندونو ډاډه وشي. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکلي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو منلي چې په دې کمیسیونونو او سیستم کې اصلاحات راشي خو ټینګار یې کړی چې دا فرهنګ هم باید پیاوړی شي چې سیاسي ډلې د دوی پریکړو ته درناوی وکړي.
تاسیس مو شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېشي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دی دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. ټاکل شوی دی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر روانونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. سید حسین عالمی بلخی په دغه سفر کې هڅه وکړي ټول پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو ستونزو ته یو مناسب حل لاره پیدا کړي. په دې موضوع د محمد وای سمیم راپور واوري.
سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د وی حل لارې پیدا کولو په خاطر به د هغه هیواد له چارواکو سره مفصلی خبري وکړي.
د پاکستان اسلامي جمهوریت چې ډیر کلونه زموږ د کډوالو کوربه وو مناسب نه دی چې په دې سخت وخت او د ژمي په یخ موسم کې داسې اقدام وکړي چې د هغوی د کلونو همکاري، سخاوت او خدمتونو ته تاوان ورسیږي. زه هیله لرم چې هغوی د خپل دې پروګرام په حق لبیا کتنه وکړي.
ښاغلی بلخی زیاته کړه چې هیواد ته د کډوالو بیرته رسنیدل یو ضروری کار دی خو د دوی راتګ ته د مناسبې زمینې د برابرولو اړتیا شته. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د کډوالو چارو رئیس مصری خان محمد له اړوندو افغان چارواکو څخه غواړي څو په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې له نږدې څخه له پاکستاني حکومت سره مطرح کړي. ښاغلی محمد زیاته کړه چې اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې تل د هغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي او یو شمیر یې نیول کیږي او حتی افغانستان ته بیرته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا په پېښور ښار کې پر یوه پوځي ښوونځي د وسلوالو له وروستۍ حملې وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی.
افغانستان ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان په جوب کې د افغانستان د تخار ولایت شاوخوا 200 افغان کورنۍ ژوند کوي. دوی وایي څه موده وړاندې لسګونه کورنۍ هیواد ته ستنې شوې، خو په خپل ولایت کې مځکې زورواکانو غصب کړې وې او ډېرې کورنۍ بیرته پاکستان ته کډه شوې. دوی وایي په جوب کې هم دا استوګنې ځایونه نه لري چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له دغو افغانانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د ژوب شار له بازار جنوب ختیځ لور ته په لږ فاصله سره په خاص لګونه خام کورونه او چې افغان کډوالو په کې ژوند کاوه، خو پر هغه ځای اوس اکثر د ځای خلکو کورونه جوړ شوی او په یو کونج کې افغان کډوال ژوند کوي. دوی وایي د غمځ کې هم د ټاکلې مودې لپاره ورکړل شوی دی چې وخت یې پوره سي له دې ځای به هم کډه کیږي. معلومه نه ده چې بیا هیواد ته ستانه سي که د همدې ژوب شار په یو بل څنډه کې د پښتو خاورین کورونه جوړ کړي.
ایمانم بشر ده، ولایت تخار ولسوالي خوجباودین قریه لالا گزر دی موږ مکانونه سی موږ گزاره کو نن لتام دک وخت جای باندې جوړ کړی سی میات پرسی پیغامات سره بیا یا کریا ورکو یا جنبار خپل هم ذکر خو لجه سره ډیر سخت مشکل یو خو دی اقتصادي طرف شکه ډیر سخت مشکل درته ډیر سخت بازار لدی خو یو نثار هم د غراته وای سی تاسو څنګه چل کو یا خپل مشکلات سی ورته وای غراته وای سی دا دی موږ کار نه
د پېښور د 14 دسمبر تر پېښور وروسته په پاکستان کې د نارجستر سوی افغانانو ژوند ډیر ستونزمند دی او هر ځای چې پولیسو سره مخامخ سی په غیر قانونی توګه په پاکستان کې د اوسېدو په تورې نیسي او افغانستان ته اړوي. په ژوب کې هم ډېر داسې افغانان شته چې په 2015 میلادي کال کې یې ځانونه له یو این ایچ سی آر سره نه دي راجستر کړي. د تخار ولایت اوسېدونکی حاجر احمدین هم یو له دغو افغانانو څخه دی چې مهاجر کارډ نه لري.
کاټو سیدانی لري، دی کم چند خلک دي، ډېر خلک نه دي، کاټو والا خلک ډېر دي. په دغه اول سر کې چا دا کاټو ته اعتبار هم نه ورکاوه، د یو نسیار لخوا دا کاټو نه ورکېدل. اول زه عمام دا اعتبار نه ورکوي چې دا په چټي کاټو اوس خلکو ته درک ولګېدو اوس دواری ورکوي.
خپله کارډ لرې؟
یا نه لرم. هیڅوک هم غږ نه راته کوي. کوټه ته ځم، پنجاب ته ځم، څو چاپشتان هم نظر راشي کړي.
د کوټه غونډې په ژوب کې افغاني ښوونځي نشته او هغه افغان ماشومان چې د زده کړو وس لري د ژوب ښار په ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو وایي دلته هم له لسم ټولګي وروسته په کالج کې په مهاجر کارډ باندې داخله نه ورکوي. د تخار ولایت اوسېدونکي محمد ایوب هم په ژوب کې تر لسم ټولګي پورې ښوونځی ویلی یا اوس د پنجاب په پنډي ښار کې دین زده کړې کوي.
کم تعداد سیاغه تعلیم کوي، ځکه چې دلته ډېر غریبان دي خلک او بچي یا یو یا دووي هغه خپل مزدوري کوي چې بچي ډېر نه تعلیم کوي. سی بیا وکي هم تر لسم پورې تعلیم وکي، هغه نورسته بیا کالج کې داخله نه ورکي. دا کوم افغاني کارونه سی ورکړي په دې داخله نه ورکي او پاکستاني لري نه.
سپینجرې بشر وايي په ژوب کې د تخار ولایت شاوخوا یو نیم سل کورنۍ ژوند کوي. وايي دوی اکثر په وطن کې مځکه لري خو مځکه زورواکانو ځنې نیولې دي. وايي څه موده مخکې ورستنې سوی کورنۍ هم تر اوسه خپل مځکو ته نه دي ورپرېښول سوی، ځکه نور خلک زړه نسي ښه کولی چې هیواد ته ستانه سي. بشر وایي که حکومت دغو افغانانو ته مځکې ورکړي دوی به یوه ورځ هم په پاکستان کې پاته نه سي.
کوم چې دا بې مځکې خلک دي، موږ دا د افغانستان له حکومت اشکل اشرف غني شکه یا له نورو واکمنو شکه دا غواړو چې دا بې مځکې خلکو ته مالته مځکه ورکړي، چې دغه مځکې هر سړی خپلې په نامه باندې زر 1500 2023 جربه مځکه لري، په هغه دې قناعت وکړي دا کومې مځکې چې خصپوري دي یا دولتي دي، هغه دې د بې مځکې خلکو ته ورکړي چې پورې تکیه سي نه له یوې خوا سره نه ملګري کېږي. نو د طالب په کتاب باندې هم یاتې وزنې وایي ته کافر یې، کله طالب سره ودرېږم ته خو ترورزم یې.
په ژوب کې میاشت افغانان وایي ډېرو افغانانو چې له یو این ایچ سی آر سره ځانونه د مهاجرینو په توګه راجستر کړي نه دي. علت یې دا دی چې وایي دوی پاکستاني تابعیت اخیستی او لوی کاروبارونه لري، ځکه نور نه غواړي چې افغانستان ته ستانه سي. خو د پاکستان د شناخت کارډ ورکولو ادارې نادره اوس د اکثرو هغو افغانانو شناخت کارډونه بلاک یا ناکاره کړي چې تر 1999 میلادي کال مخکې پاکستاني اسناد نه لري.
تاسو لا پیغامونه نه
دغه باز خلص مثلا پاکستان مهاجرین دي راسړي او د خپل وطن ته راسړي دا کار نه کوي. بیا هم که مثلا خو خپل وطن د عقل لري چې خپل مهاجرین نه ساتي مثلا داخله افغانستان ته راکړي، دا دولت باید فکر ونیسي، هغه ونیسي دلته تجارت د جوړ کړي، هغه مجبور دي چې کار یاغو کې او ورته کاروبار زمينه ته مستعد کړي.
یو باشنده د کابل ما زه د پاکستان د تا قزل لرم چې ماجرین د خپل خاور نه ونه باسي زکه دا ک کار نه ده مونږ وګوره دغه ماجرین مونږ په خوست منطقه کې دي مونږ ډیر په ځتنه و مهمان دوسته غوي ملمکړي دوی دې چې مونږ ماجرین ډیر په بیرقم او بیزت باندې تر لیگ افغانستان ته او دولت نه تقاضا لرم چې کو دا ماجرین چې په دولت پاکستان نه درته راسي دوی ته باید یو کور بیا ډیر اوسدګي ځای ورته منظم کی یو وظیفه ورکړي چې دوی خپل زندگی په افغانستان کې مختوي سي
په کندوز کې د لبنیاتو د جوړولو یو فابریکه جوړه شوې ده. دا فابریکه شاوخوا زرو کورنیو ته روزګار برابروي. له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د کوپراتیفونو اتحادیې لخوا د لبنیاتو فابریکه جوړه شوې چې اوس مهال د دغې فابریکې تولیدات د کندوز برسیره د بغلان تخار بدخشان او کابل ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. یاد شوي ولایت ته به پخوا پاکستاني او ایراني لبنیات راوړل کېدل او په ټول بازار کې به بهرني لبنیات خرڅېدل، اما اوس په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې د دغه ولایت تولید شوي لبنیات پلورل کیږي. د لبنیاتو فابریکه چارواکی وایي چې دغه فابریکه هر ورځ 2000 لیټر شیدې پروسس کوي او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کیږي. د دوی په خبره په دغه فابریکه کې څه باندې 40 تنه خزینه او نارینه پر کار مصروف دي. همدارنګه د فابریکه لخوا څه باندې زر مالدارو سره قرارداد شوی چې زیات شمیر خزینه جوړوي او له هغوی څخه تازه شیدې په بیه اخلي. په کندوز ولایت کې د لبنیاتو فابریکه مشر محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته ویل چې دوی یو لیټر شیدې په 15 افغانۍ اخلي او وروسته له پروسس څخه په 2 افغانۍ پلوري.
دا درو شکلو نه روزمره شودر سار د خور د مالداران نه راټولېږي خاصه بیره انتقالي ګیل ته دفتر د فابریکې ته شنو په دې کې بیا غزبنګو تخنیکی او پرسونل دی هغه شوده ګوري دغه کیفیت ګوري دغه مقدار وزن معلوموي چې مقدار وزن معلوم کو بیا نظر په تقاضا د بازار باندې نو په مختلف انواع باندې لکه ماسته شول چکا شول پنیر شو قیماق شو په دې دغه باندې پروسس او بسته‌بندی کیږي.
د هغه په وینا چې تیر کال دوی 3 واتیا زره لیټر شیدې پروسس کړي وي او ساس کال څه باندې څرور لکه لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کړي دي. وفا وایي چې دوی په کلیوالو سیمو کې له هغو خلکو او کورنوي څخه شیدې اخلي چې ځمکه او نور عاید نه لري.
دا یو ډېر ښه منبع د عایداتو لپاره د کلي د خلکو بیا خصوصا د زنانو لپاره ده چې دوی هغه خپل سوده خرڅوي او دغه پیسو نه چې دوی لاسته ورځي ژوند په روزمره مصرفونو کې مصرفي دغه یو همکاري ورته شوې ده. زموږ غټ بازار د چکیو د مسکې لپاره کابل دی او دا فعلاً هم تخار ته موږ خپل مواد لیږو او پورې خمري ته وړي د خانه شړومبې خپلې لیږو.
زرمینه هغه مېرمنه ده چې پخوا یوه غوا درلوده خو کله چې دغه فابریکه جوړه شوې اقتصاد ښه شوی. هغه وایي چې اوس یوه بله اصلاح شوې غوا هم اخیستې چې هر ورځ ورته 1.5 کیلو شیدې کوي.
اول که ما یوه دانه غوا می دردله دی غوا می دیورز 15 لیتر شپگ لیتر شده کاله فابریکه و لبنیات فروشی زی جور سده ای فابریکه کسان را تل ما نشده اخیستله ده شده میسی خرسی کلی دو پیسول تاریخ ما یو زیراته غوا می وخیستله وز ده زیراته غوا میسی دیورز 1.5 لیتر شده را تکی ده کوتی میم دیر خراب یو دیم ده غوا شده میسی خرسی کل ده کوتی می سمی کلی جور می کلی.
پا کندوز که دی فابریکه تر سنگ یوه بله د لبنیاتو او هر ډول تازه میوه څخه د جوس جوړولو فابریکه هم فعالیت کوي چې په خوا د قزاقستان سوداګرو لخوا جوړه شوې و، اما دا مهال دغه فابریکه د ترکیه سوداګرو ته سپارل شوې ده. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحق حقانی د نادالی ولسوالی چارواکو څخه غوښتل چې د خلکو موټرونه او موټر سایکلونه او تراکتورونه ضبط نکړي. دی وایي چې دا وسایل له دوی څخه وړي. حکمت الله حماس د هلمند ولایت ولایت څخه لیکلي وایي د ولسمشر غنی څخه هیله لري چې هغه بندیان خوشي کړي چې بېګناهي او د قید موده یې پوره شوې ده. فضل الرحمن اسحاق د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي وایي اشرف غنی باید ژر تر ژره د سولې خبرې شروع کړي. یعقوب رحمانی هم د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي طالبانو د سنگین په ولسوالۍ کې لارې په ماینونو بندې کړي دي. له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې د ماینونو څخه پاکې کړي. حکمت الله محمد خیل هم د هلمند ولایت څخه البته له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د ګرمسیر شاروال د ګرمسیر بازار ته هیڅ پام نه کوي. که تاسو نور اوریدونکو هم غواړئ چې پیغامونه مو خپاره کړو نو لطف کوئ لنډ پیغام لیکئ. په پیغامونو کې انګلیسي توري مه کاروئ چې نه لوستل کیږي. همدارز مخکې تر دې چې خپل پیغام په 1813 شمیرې راوستوي یو ځلې ولولئ چې څه مو لیکلي دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی اوروي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د افغان مهاجرو د ستونزو د حل کولو لپاره پاکستان ته سفر کوي. په هرات کې د جنایي جرمونو د علایمو د تشخیص مرکز جوړ شو. په کونړ کې نه تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د سمنګان ولایت پولیس وایي 85 کیلوګرام هیروین چې له بدخشان څخه مزار شریف ته قاچا کېدل کشف او ضبط کړی دی. په بغداد کې ورسره لدې خلکو جشن وکړ چې حکومت د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز پای ته ورساوه. د خلیج د همکارۍ شورا شورو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې د هغه څه په ختمولو کې مرسته وکړي چې د دوی په یمن کې کودتا بولي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو یو ځل بیا هغه تورونه تکرار کړ چې وایي روسیا د اوکرين د ختیځ په جګړو کې ښکېله ده او پر اروپای هیوادونو یې غږ وکړ چې د کیپ ملاتړ وکړي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ای وای انتخاب د روسیې د ولسمشر سره دی چې یا به له اوکرين څخه وځي او یا به د نړیوال انزوا له دوام او د کورنوي اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ 12 شپږ نیوی د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. پاکستان په وروستیو کې د پېښور له پېښې وروسته د متهمو تروریستانو لپاره پوځي محکمې جوړې کړې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه محکمو د یو شمېر متهمو کسانو قضیې حل کړی دی او نهایی کړی دی. په دیاره له پېښور د آزادۍ رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون راوړلو وروسته جوړ شو پوځي محکمو ته تر دې دمه 12 قضیې ورسېدلې دي. د پاکستاني پوز ویان جنرال اسیم سلیم باجوا د شنبه پر اس پر خپل ټوئیټر پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د کورنوي چارو وزارت د دې هیواد له بیلابیلو ایالتونو څخه تر جوړې سیړنې وروسته 12 قضیې پوزي محکمو تور لیګلي چې په لومړي پړاو کې د قضیو قانوني چارې پیل شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوزي خونځي تر خنړی برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 تنه وژل شو، په دې هیواد کې تروریزم د مخنیوي او تروریستان ته د جر سزا ورکولو په هدف د پوزي محکمو جوړولو پریکړه وکړه. تر دغه برید وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تر یو ټولکندیز کانفرنس وروسته د جنوري په 2 منټه د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون راوست او په دې هیواد کې پوزي محکمې جوړ کړې. د پاکستان د دفاعي او پوزي چارو یو شمېر کارپوهان په دې هیواد کې د پوزي محکمو جوړول د روان وخت ضرورت بولي او وایي چې ښایي د تروریزم د مخنیوي په لړ کې بحث ناسخر ولري. د پوزي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوز په خوانې منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه محکمو د جوړولو د اهمیت او اغیزمنتیا په اړه وویل.
د فوجي عدالتونو د پاره خو باقاعده او عین کې یو قسم لا تبدیلی وشو او د دې یو قسم لا اجازه ورکړې شو او هغه ته وس یو قسم لا عینی کور وتا یعنی اصل شو. بهرحال د انصاف پر خپل تقاضی دی پاغي باندې ضروري خبره تحفظا سمشتري، لیکن او ضروري خبره دا چې ډیټرنس یو سیز دی د قانون ویره دی او قانون په نظر راځي. نو دغه دوی لاس اچولې دی چې کله دوی ته د قانون ویره ملاو شي او د قانون ته نظر راځي نو بیا به په داسې ترګرای کې یا داسې کیسونو کې به کمی راشي او دې مخنیوی به وشي.
مومن زیاتوي چې دغه محکمو یوازینۍ ګټه دا ده چې تر هغه ژر تر ژره د خپل اعمالو سزا وویني، او که چیرې داسې ونشي نو دا محکمې به هم بې ګټې وي. د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې نهه پوځي محکمې جوړې شوې چې د دې ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالتونو کې درې درې، سند کې دوه، او په بلوچستان کې د یوې محکمې بنسټ ایښودل شوی دی. دوی همداراز وایي چې دغه محکمې به د دوو کلونو لپاره وي چې هره ورځ به پکې د ترهګریزو پیښو د قضیو اورېدنه کیږي. دا یادونې وړ ده چې که څه هم د پاکستان ډېری سیاسي ګوندونو د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د پوځي محکمو د جوړولو ملاتړ کړی، خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند دغه محکمو مخالفت کړی او دا یې پر دیموکراسۍ ولسواکۍ تیری بللی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا مرسل ولسمشر جو بایدن انتخاب د روسی ولسمشر ته پریشی چې له اوکراین څخه وځي او که د نړیوالې انزیواله دوام سره ځان مخامخوي. بایدن پرون د مونیخ په امنیتي غونډه کې خبري کولې، همداراز ویل چې تر هغه چې روسیه په اوکراین کې د مداخله لاره بدل نه کړي، نړیواله ټولنه به پر مسکو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیه په اوکراین کې په مداخله سره د دغه هیواد د حاکمیت حق له پامه غورځوي. بایدن چې د شنبه په ورځ د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ د یو شمیر مشرانو او لوړپوړو چارواکو په حضور کې خبرې کولې، وویل چې هیڅ هیواد د نفوذ حوزه نه لري او دا چې هر خپلواک هیواد د حق لري چې خپل متحدین وټاکي. دا ظاهرا یو خبرداری و چې روسیه نسی کولای اوکراین د هغه د غوښتنې پر خلاف له ناټو څخه لرې وساتي. بایدن دا احتمال هم رد نه کړ چې واشنگټن به له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي، او زیاته کړې چې موږ به له اوکراین سره د پوځي مرستو رسولو ته دوام ورکړو، نه د جګړې د هڅولو لپاره بلکې د دې لپاره چې اوکراین د ځان دفاع وکړي. بایدن وایي فکر نه کوي چې جګړه به د ستونزو د حل لار وي.
We do not believe Russia has the right to do what they're doing.
دوی وایي موږ فکر نه کوي چې روسیه دې د هغه څه کولو حق ولري چې اوس یې کوي. زموږ باور دا دی چې باید د سولې لپاره هڅه وکړو، خو په دې باور هم یو چې د اوکراین خلک دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې تر بایدن وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وایي مسکو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکیل دی. پروشینکو پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي، او هغه اندېښنو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې د ځینو هیوادونو لخوا اوکراین ته د پوځي مرستې د رسولو په اړه راپورته شوی دی.
I know that many experts have argued that enhancing
the way زه پوهیږم چې ډیر متخصصین پر دې بحث کوي چې زموږ د پاوز پیاوړتیا به لا نور شخړې وپاروي. برعکس، موږ ولیدل چې د دفاعي وړتیا کموالی د اوکراین پر ضد عملیات پیل او هغه لا ډیر کړه. د دغه شخړو پر مهال موږ دا ثابت کړی چې د بریدونو په وړاندې د دفاعي وسایلو په نه کارولو سره مسلیت لرو. هر څومره چې زموږ دفاع قوي وي، هغه هم زموږ ډیپلوماتیک ځخ قانع کوونکی دی. ولسمشر پروشینکو وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ته پوځي تجهیزات ورکوي، او زیاتوي چې روسي سرتیري د اوکراین په ختیځ کې د یخیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې حضور لري. دوی وایي تر هغه چې کیف سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه نه کړي، دا کړکیچ به دوام وکړي.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په خبرونه کې چپن یازی زما میلمانه ده. چپن یازی ادبیات لوستي، د کابل په پوهنتون کې د پښتو لسانګي فارغه شوی ده، خو ورسره د دینی زده کړې هم کړې دي. دا اوس په یو شونځي کې په کابل کې استادی کوي، شعر هم لیکي. چپا جان نیازی چې ما لګنو انجونو او شزو سره تر اوسه پوری خبرې کړې دي، دوی د خوشحالي چې یا استادی وکړي او یا هم ډاکټری، ځکه چې دوی وایي چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په نورو برخو کې کار وکړي. تاسو څنګه تاسو ته هم د کورنۍ لخوا قیودات او کنه تاسو په خپل د غشتل سي استاد یو کی
یو خو ما خپل غوښتنه او بل دلته نو ټولن کې یعنی یو څوک معلمي مختدي یو خدا دې مقدس او دفاعه او بل دا چې ما خپل دې غوښتنه او یو خپل یو وخت ولاو هم دا مې دې ویل او مو سم او معلمه سم او بل دا چې دې ټولن کې یعنی یو څوک چې تاسو فاز سي کولای شم ټولن خدمت کې عوام
دې له خاطر ستاسو اسې معلمي مقدس او وظیفه ده څه فکر کوي کوم جنونی سي تاسو روزي او هغه ته درس ورکوي هغه ته مامدا فکر ورکوي چې دوی باید معلمي وکړي پر اتلونکو کې او کنه تر اوسه پورې تاسو په دې فکر نه راکړی چې دوی ته څه نظر ورکړي
نو خدای ستاسو مثلا ټولنه خبره پر مخته کې بعد نه دې شاید دې مخته کې او خلک وکولای شي چې په خپل اولادو دي فارم مثلا د پاکستان نه تکې څوک معلمي کمان چې خپل اولاد مې کورته کړی دی یعنی کوچی کړی او که چیرته د اکثر یې هم له سره کومه ذکر او دې ته او په دښتن نه ځای لري د ورو دي پر دې پلان کې نه څه چې هغه و پای او په خاطر باندې دې شاید په مقصد دې وځه چې او به څه کوي او دا مفکوره موږ خپل ځان ته نه کوو او څنګه دا وایي چې تاسو کوشش وکړئ فار بار څه کې کړئ چې تنور به شي
کراسم د لیکوالۍ مسلې ته تاسو د فیسبوک لاره شیرونه خبروي آیا احساس مو کوسی فیسبوک اسانه لاره د ستاسو شیر خپور کی او کنه ل نورو لارو درتګرانه وس شیر خپور کی
فیسبوک ډیر اسانه لاره ده نه کولای سم دي چې لاره چی خپور کړم ما وخت هم چې د ریکال خو خبرولای نه سو او اوس د فیسبوک لاره د څوک کی په عام او ډیر په اسانه سره د کولای چې نورو نظریات هم ته وره او اې څه نظر کوي چې کاو کچته دې نظر
دې ما چې مخالفه کوي دې د تاسو سره په کومه یعنی سم دي کولای شم چې هغه اصلاح څه په جنن یاسي تاسو دینی زده کړې هم کړې دي تاسو ادبیات لوستل او دغه تر څنګه مو اسلامي تعلیمات هم کول څنګه ارتیا مو احساس کړې اسلامي تعلیمات ته هم ضرورت شته او کوم ارتیا احساس کړې ادبیات ته هم ضرورت شته
اتيامي ادبيات سمي شكلو اسلامي تاسو تم ذکر چې موږ ټولنه کې ډېر کم شدي چې دیني مسائل کې یعنی د پک په اساس ډېر کم ده چې نو باندې څنګه دا وختونه چې اسلامي مسائل مول ولا په دې خاطر چې زه خپل وسې د کوم ځای کې امي درس کوم مسائل ادبيات تاسو کوم ځکه چې دې ادبيات وخت کې دې ماشين لري ترڅو یو مقصد چې ودی نه دی مين دي ذریعہ د پښتو وخت کې دې تدریس
هغه کسان چې اسلامي زده کړې کوي هغه ته په کار د سي نور درس مو وی لکه څنګه ستاسو ادبيات ول وسل فرزن یو څوک ساينس ولولي هغه ساينس ولولي د اسلامي علوم تر څنګه څوک چې کمپیوټر باندې پوي چې کمپیوټر باندې ځان پوي کې تاسو څه احساس لرئ ځکه چې تاسو یو تجربه تر لاسه کړې ده
دا نظر ټول څنګه د سکټ دی او پانځه ولولي د پاکستان د اسمان کوشش کوي چې لا وسره یو بل پانځه کچې ته مثلا موږ په کمپیوټر کې ساينس کې زده کوو یا په ادبیاتو کې او له مسایل اسلامي مسایل او اګان موږ هغه څه نه کوو نس کاروله او کچې ته بیا هم تنا اسلامي مسایل ولولو بیا هم ټولنې کې یعنی ډېر داسې شیان دي چې خلکو ته فرهنګ دي یعنی اغه د لایسان تر فکر کې دی دا چې پام په اسلامي مسایل کې ځان کو کې او پام
ته په نیازې مننه چې د مخکښو شوشو په پروګرام کې مولا ساجر ورو سره برخه واخیست
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام تاسو به دالنډي حتمی اوریدلی وی چې وای مورې دمګری لمی بوزه ز تور خامار د زړه په سر خړلی یم. نن مو یو داسې زیارت ته بیایم چې هلته مار چیچلی راځي او د دم په زور ل خپل بدن د مار داخل شوی زهر وباسي. مینوالو نننی خبرونه مو د خوند موسا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
چلا سران استې کټول وجود می زهر جن شو چلا سران استې کټول وجود می زهر جن شو حغی با پلستون کی خمار اگر زولا روانو ما قدم پست میلار
اگر. عزت منو اوریدونکو د اخون موسا زیارت چې ډیری خلک د اخون موسا زیارت بولی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ختیسته په 15 کیلومتری کې د بریکور په ولسوالۍ کې پروت دی. دا زیارت د بټیکوټ ولسوالۍ د پخوانی بازار په لویدیځه څنډه کې پروت دی او له بازار ورته یو نری لار را تیره شوې ده. په زیارت کې یو لوی او څو کوچني قبرونه موجود دي او د لوی قبر پر سر د خوردې مالګه موجوده ده. ویل کېږي چې دا لوی قبر د اخون موسی بابا دی. ټول زیارت د شنو ونو سیوری نیولې او له مقبرې سره په خوا کې شنې جنډې هم تر سترګو کېږي. مقبرې نه څو قدم وړاندې یو پخوانی جماعت هم تر سترګو کېږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک چې د همدغه سیمې اوسیدونکی دی د اخون موسی د تاریخ په اړه له محبوب شاه محبوب سره مرکه کړي. خغلی خپلواک وایي
اخون موسی بابا خو تقریبا چې سونه کاله په خوا د سویل کېږي چې د بغداد څخه راغلی وو. چون دی په خپل باندې اخوند وو نو د یوې طریقې خاوند وو. دوی خپل هغه د طریقې اسلاف درلودل. خپل کوم مکتب چې د دوی د طریقې وو په هغه باندې پر دغه ولسوالۍ کې اوسېده وغه مخې ته وړل تبلیغي کولو. چون زموږ کورنۍ په بټیکوټ ولسوالۍ کې د قدمت په لحاظ باندې ډېره لرغونې ده او دغه کیسې موږ ته هم د خپلو نیکونو سینه په سینه باندې را انتقال شوې دي. داسې ویل کېږي چې بیا زموږ نیکونو خپل خادمان چې کوم وو هغه اخون موسی بابا په خدمت کې مقرر کړ چې اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې د خادمانو اولاده موجوده ده. د اخون موسی بابا د منجاورانو په نامه باندې همدا شان دغه ځان اوس د اخون موسی بابا د کورنۍ غړي ګڼي. داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې به هر څوک مثلا مار به وچی چې همدا شان د لړم به وچی چې نو دوی کوشش کوي چې اخون موسی بابا ته ځان ورسوي. داسې ویل کېږي چې یوازې د هغوی لیاړې چې کمې وي هغه دغه مریضانو دپاره شفا وه. داسې ویل کېږي چې دوی واده هم نه و کړی او د یو جره په توګه باندې زموږ سره واوسېدی او همدلته وفات شو. او د وفات نه وروسته بیا زموږ د ولسوالۍ مشرانو په دغه باندې وایي فیصله وکړله چې باید دی له موږ سره د مقبره هم پاتې شي او همدلته یې ښخ کړي. نو همدلته ښخ شوی دی او تر اوسه ته د خواوشا سیمو څخه خلک د دوی زیارت ته راځي او خپل مریضان راوړي دلته د دې منجاورانو ته. دغه کوم ځای کې چې د دې مقبره ده وای دلته د پخپلو لاسونو باندې یو وړوکی غوندې مسجد جوړ کړی چې په دې مسجد کې به د تل جمع ورکوله او خلک به د یوې خاصې طریقې پیروي تر راپولل چې هغه به د شریعت په لار باندې کوشش ادا کوي چې د دغه ولسوالۍ خلکو ته یو خیر او ښېګڼه. ځکه زموږ ولسوالۍ ډېره وچه ولسوالۍ وه، هېڅ دلته اوبه نه وي موجودې. نو زموږ د ولسوالۍ خلکو بیا اخون موسی بابا چې دی په نیک فال باندې نیولی وو.
داسې ویل کېږي چې د اخون صاحب د اوسنی زیارت سره تقریبا په 100 کیلومتر کې نږدې یو غر موجود دی مارکو. دغه مارکو غر په اړه څه معلومات تاسو لري؟ اتمند نیکونو نه به مو اوریدلی.
دا هم د سړي یو کیسه په شکل باندې مختره پاتې ده چې وای کله چې دغه د مارکو غر کومه سیمه چې ده په دغه سیمه کې وای ډېری خې ورشوګان وي. په دغه ورشوګانو کې به اکثر خلکو خپل مالونه پیودل او د پاره وړل. نو بیا وای دلته یو خمار مختشوي وو چې هغه به هم انسانانو ته زیان رسوه او هم د دوی مالونو ته به زیان رساوه. نو وای ډیر په تکلیف چې کله ترې دغه سیمه خلک راغلل دوی بیا اخون موسی بابا ته په جرګه باندې راغلل. نو وای دوی خمار ته ویل چې تاسو دې زین ولاړ شئ او دوی خلکو ته زیان مرسوي. نو وای خمار دا خبره ورسره نه و منلی. نو هغه غلطه وای دوی ورته خیرا کړی وی کله چې خیرا ورته کړی وي د خدای په قدرت باندې دغه د خامار په لکۍ باندې اور بل شوی و. کله چې خامار ورخطا شوی و نو د ډېرې ورخطایۍ نه چون د مارکو غر هغه طرف ته یو سیند بهیږي وبه دي، یعنی خامار کوشش کړی و چې غر باندې واوړي او سیند ته ځان ورسوي تر څو له خپل ځان نه دغه اور مړ کړي. نو دوی چې کله په دغه غر باندې ختلي او بیا لاندې کیوتي دي د سیند خواته، دوی په سیند کې هم مزل کړی دی او د سیند هغه غاړې ته بیا یو خاص میدانۍ ده، په دغه میدانۍ کې بیا دا خامار په مکمله توګه باندې سوځېدلی دی. نو د خامار د سوځېدو یا د هغه د جسد کوم هغه خاص غوړوالی چې دی اوس هم په دغه غره باندې پروت دی. که چیرې موږ ورته د ورایه نه وګورو، دغه لیکه خاص معلومه شوې ده چې د غره د بیخ نه شروع ده، په غره باندې اوښتې ده او بیا هم سیند ته کیوتې ده او د سیند نه بیرته هغې غاړې ته میدانۍ ته اوښتې. اول ته بیا یو غټ میدانۍ ده چې هغه ځای مکمل غوړ دی.
خپلواک وایي چې اسلامي تصوف او فلسفه د وجود د طبقاتو پر تعدد عقیده لري او په دې اند دي چې څلور عالمونه ناسوت، لاهوت، جبروت او ملکوت موجود دي، چې اخون موسی هم د همدغه عقیده خاوند و. راځئ چې د اخون موسی بابا د زیارت د منجاور سید امیر شاه پاچا خبري واورو. نوموړی راته د مارچ چلو د دم او اخون موسی بابا په اړه غږیدلی دی.
مونږ خو منجاوران یو، مونږ ته خلک راځي چې دم دعا ورته وکړو، مار لړم دی خوړلې وي، مونږ دعا ورته کوو چې الله تعالی شفا ورکړي.
تاسو د اخون موسی صاحب سره څه تړاو لرئ؟ یو ساسو
هغه خو یو نفرو خدای راغلی و دلته او دغلته وخت یې ورکړ او ډیر د کلونو د وخت نه دغلته پروت و. نو دغه بیا مونږ منجاوران شو، دغه نه مونږ دم دعا واغسته، هغه بیا مړ شو، دغه نه هغه دم دعا چې مونږ ته پاتې ده مونږ دغه منجاوران تر اوسه پورې مونږ هم دغه کار کوو.
داسې ویل کېږي چې دلته کمې شګې چې په دغه زیارت کې موجودې دي وي دا یو شمېر خلک کورونو ته وړي، دا څه ګټه لري؟
نه، شګه خو داسې دي چې هر شګه چې صرف پلاستیک کې راوړي مونږ تعلی پاپا کې راوړي او مونږ پې هغه دم دعا په هغه شګه باندې واچو، بیا هغه کورونو ته داخلک ویسي، د کورونو په کنجونو کې سرو دی غاړو کې دغه وشیندي، بیا چې مار راځي هغه هغه اجازه کې دغه دغه دم دعا د خونی ساس بابا پاشګه ول شوی بیا ماران ناراضي.
مثلا د کلو اطرافو کې چې خلک مار وچی بیا دلته تاسو راځي د مار دم څنګه کوي؟
د مار دم خو هغه کومه اجازه چې موږ ته اخونی ساس بابا را کړی ده هغه د سړی چې په کم زبانه چې چلی نو هغه کم زی پوری چی رسیدلی چی منگ تی روڑی یا دیر رسیدلی یا لگ رسیدلی آغا زینه شروکو چی کم زی پوری ده درد بی نو بیا منگ پا آغا که سڑایی نو پا لاز بانی ده موو آماغ زی تا کم زی که چی چلی پا آماغ زی که زارگون را گونده و آماغ تای بنده و آو که سی سر راشی نو آغا سمون سر لخته ی آغا لخته بانی ده موو.
سوم رو وقت پار ده دم تاسی کوای؟
دسی ماران پا کی چی لس روزو کې د غزار سیزی تن راځي، 15 روزو کې سیزی تن راځي، د سیماران په کې په یو ورځ کې غزار سیزی تر راځي.
پاشا سه په خپل باندې تاسو ماران رانی سي ماران شته سره وکنه؟
ماران رانی سمو او ماران شته موږ سره پیدا سیماران په دې کې دي چې هغه ډیر تیز ماران دی په اجازه کې د سپاسانه ناراضي.
پاشا سه ماشل ته بختنی وکړي زینو خلکو دا ویل شي د جمعه په شپه باندې د اخون موسی صاحب زیارت ته ماران راځي، آیا دا خبره درسته ده څنګه؟
دا درسته ده. د جمعه په شپې باندې مونږ چې ماخام شي کور ته لاړ شو یا ماران راشي د کوم ځای کې چې دغه قبر دی دینه ګیر چاپېره پرتی او همدغلته تر د سبې پورې سبا بیا مونږ راځو، مونږ منجاوران شي راشو بیا ماران هغه د مارانو هغه پټې پاتې نور څه نه پنځه لس شل پنځه لسم راغلي دا پټې کرخې تیرې کړي نور ته تلي سبې.
په خپله د اخون موسی صاحب مرګ کله مړ شو په دې اړه معلومات لري؟
اخونی ساس بابا په د مارانو نه به کټونه جوړول په د کې به بیا پروت شپې په چې کم مار ټک ورک هغه غلطه به توکانې راواغسته هغه پوری به کړ زه په زه باغه خشو. بیا د سی عمر پیدا شو چې دا جمعه تلاړو منځ ته بیرته چرته په دې پانی کې دا ناس هغه چې څنګه ټک ورک په دې غټه ګوتې باندې د چې جبې تلاش کړو لکه توکانې به خینه وي وچه وي قدا زه په زه هغه غلطه مرش.
اوریدونکو په پښتو لنډیو او متلونو کې هم ځای ځای د دمګری، پاړوګر، مارانو او خمارانو یادونه شوې ده. چا ویلي چې مورې دمګری لمی ورکړه لکه خمار به می هر وخت دمه وینه، او چا بیا په متل کې ویلي چې مار خوړلی له پړي هم ویریږي. موټر چلوونکی ګل محمد چې څو کاله وړاندې مار چې چلی وو اوس په رښتیا هم له پړي ویریږي. هغه خپله کیسه داسې کوي:
څه موده مخکې زه د ملګرو زیاته تلم او ګرمي زیاته وه چې د باندې راووتم او دلته کېناستم اودس مې کوو او بس ما راغې مار په خپه وچیچلم. بیا زموږ ځای کې دمګري دی اخونسا صاحب پټي کوټي په نوم باندې یو زیارت دی. هغې منجاوران ورته وایي هغې ځای هغه لمسیانې دي هغې دم کړم او دم یې داسې شکل باندې دم کړم چې هغه درې ورځې ورته سر په سر ورغلم. هغه کوم ځای باندې چیچلی وم هغه ځای ته دم کوو. نور د خپې څلور خاوي راته په لاس باندې راښکلي او ازی چې و غزی نه لیارې تاوی کړلې د خپلې او ازی کې زهر قید کړلو او خوراک مرته راک او خوراک د خوراک راته راک چې پیاز به وخریو د غوا غړی به وخریو آرام ته نه پریږدم چې خوب بنه کې. نو اوس چې ګرځم ډیر په احتیاط باندې ګرځم چې رات بیا ما ستوکه ونی شو مار خو ډیر سخت ټاک ته او چا چې خوړلې هغه پویږي به دی باندې
قدر من اوریدونکو هغه لنډې د چې وایي هلک مچي چې چلې جاړي جنې خامار خوړلې شنه لخند شینه. د بډی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو فضل مولا پاچا ګلاب زاده وایي چې د هر جمعې پښپا یاد زیارت ته ماران راځي.
دا واقعیت ته چې د جمعې پښپا باندې خونوسا سپ ته ماران راځي او هغه ماران چې کوم زخمی وي یا مثال کوم خوښي ماران وي هغه به د خاور ګزان ورغړي او جټ به څنګه سار کېږي په تجربه لافق وته شفا ورکړي. یعنی صحت خدای الله په لاس کې دی. سترنج د خونوسا سپ د ماران من ډیر مشهور دی نو ځکه د ماران د دې د زیارت او روزي ته راځي. زمونږ پلازما ته د خپل وی ویل چې زه ورغلم خو چې کله نږدې او حتی نږدې شم سړی باندې قسم ویره راځي نشور لچا غزه ته ورشي نو ماران هغه قبر نه ګرځي.
لکه څنګه چې د پیریانو په اړه مشهور متل دی چې وایي پیریانو ته غزنی زدی، په بریکوټ او شاوخوا ولسوالیو کې هم دا خبره ډیره مشهوره ده چې وایي مار ته اخون موسی شته. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خان آباد وایي چې په خپلو کورونو کې هر کال د مارانو لپاره د زیارت دم شوې شګه شیندي.
دغه د اوړي موسم چې کله رابر کېدو باندې شي موږ دغه شګه هر کال بیا وړو په کور کې لکه شندو د سلګه چې دغه ماران راوځي چې دا موږ یونس بیا ماران راوځي چې دا ویسو بیا ماران نه
اوریدونکو. کله چې د اوړي موسم شروع شي نو بیا د سورځ او شپه نه راځي چې د اخون موسی بابا د منجاورانو دیدی او یا هم د زیارت مخې ته مارچی چلی نه وي. دا ځکه چې د اوړي موسم پر تک سره په کلیو او بانډو کې ماران او یو شمیر نور خزنده هم را پیدا کیږي.
خوږو ملګرو نننۍ خبرونه مو هم دومره وه. کوم رادیو ته لیکونه راستول نو پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
ساتون که دی خوره لدومن ندی اخیسته تنس پیتله انتقام ده تگتون که دی خوره ساتون که دی خوره ندی خوب ندی آرام ده او تون بانده دی پام ده سحر دے کما خاندے ستا میڑان تا سلام دے تو ہر زرک کے دے مقام دے تگتن کے دیدے خاورے تساتن کے دیدے خاورے ند خوب ند آرام